آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدون کو ز انا شب آشنایم پا دوم خبری خبرون پایل که پا مکی ده مهم خبرونو سر تکوتا
ده طلوع تلویزیون ده وجل شو جورنالیستان مری نن پا کابل کی خورتا اسپارل شو ده مهاجرین لپارا ده ملگر ملتونو علی کمیشنر فیلیپو گراندی ویلی چه ده افغانانو نو ختمیدون کو مصیبتونو پای تر سوال ده نړیوال مرستا التیا لری او د ټرمپ ادارې یو نامعلوم لوړپوړي مقام د جمهور رئیس په خلاف په نیویارک ټایمز کې مقاله لیکلې.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی ورځې خونړۍ پیښه غندلې ده.
من به خاطر وقوع این حادثه المناک تأثر و غمشریکی عمیق خود را به خانواده های شهدا این حادثه ابراز می دارم و به دشمنان وحدت ملی و اخوت مسلمانان نفرین می فرست.
پا اروزگان ولایت که در پولیو نوی پی خسبت شوی
دی کورنی تروس پوری هیچ واکسین در کچنی تنه در زرک کلیز.
او هند تا در امریکا در بحرانه چارو در وزیر پا سفر هم رپورت لرو. رپورتون او روز سوری درن و آوریدون که استرتا سید سلیمان شاد در دیسات بور خبرون آوی.
السلام علیکم. د طلوع تلویزیون د دوو وژل شوو ژورنالیستانو مړی نن د پنجشنبې په ورځ په پغمان او یکتوت کې خاورو ته وسپارل شو. خبریال صمیم فرامرز او کمرمن رامز احمدی تیر مازدیګر د کابل په دشتي برچي سیمه کې د سپورت په یو کلب کې د ځانمرګې برید په اړه راسن د پیښې له ځای نه په ژوندۍ بڼه د رپورټ ورکولو پر مهال په دوهم حمله کې وژل شو. د خورشید تلویزیون درې او د میوند تلویزیون او یک تلویزیون یو خبریال او د سوشل پریس یا خبری آژانس یو کیمرامین په شمول څو کسان ټپیان شوي دي. په کابل کې زمون خبریال ممتاز بهیر د حکومتي شمیرو له مخې رپورټ ورکوي چې په دغه مرګانې پیښه کې په مجموعي توګه شپږ کسان وژل شوي او یو نوي تنه ټپیان شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن پارک کې د ابو ریحان البیرونی نړیوال سیمینار ته د وینا په وخت پرونی بریدونه وغندل او ویویل
تورستان وحشي
وحشی ترهګر او د غوی ملاتړی باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د بسرحده خبریالانو سازمان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه هیئت دفتر یا یونما مشر تدامچی یا ماماتو هم دغه بریدونه په سختو ټوکو کې غندلې دي. ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ له امله دره پیدا شوي بحران مخنیوی د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنر فیلیپو ګراندی کابل ته د یو دوه ورځني سفر په پای کې کړې. له ګراندی سره په دې سفر کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو د انسجام او همغږۍ د چارو مسؤول مارک لاوکاک هم ملګری وو. دواړو د سه شنبې په ورځ دغه سفر په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزولو په خاطر کړی وو. په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ او د بشري مرستو د انسجام د ادارې اوچا په یو ګډ مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې دواړو د افغانانو لپاره د عاجلو مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلي چې دا وخت په هیواد کې 4.2 میلیونه خلک د جګړو، وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله له کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ شوي او 8.1 میلیونه خلک د فقر، نیستۍ، بیروزګارۍ او د موسم د بدلون په نتیجه کې مجبور شوي چې خپل معاشیت او نفقه له لاسه ورکړي. دا خلک عاجل مرستې ته ضرورت لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر ایران ته د خپل روسي سفر نه وروسته ویلي دي چې پر هغه هیواد باندې د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو له امله یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو په وجه مجبور شوي دي چې خپل هیواد ته راستانه شي.
This is particularly important now because
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د بندیزونو د لګیدلو او د ایراني ریال د ارزښت راپرېوتو له امله ډېرو افغانانو اقتصادي ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
فیلیپو ګراندی زیاته کړه دا یوه خالصه بشري موضوع ده او سیاست ته باید څوک اجازه ورنه کړي چې د افغانانو ژوند نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر زیاته کړه چې وچکالۍ او یا په سلو کې د افغانانو ژوند په اطرافو کې ګډوډ کړی دی او د جنگ په شمول د مختلفو عواملو په نتیجه کې د میلیونونو خلکو ژوند په چټکۍ مخ په خرابېدو دی چې په دوامداره توګه د نړیوالې ټولنې له مرستې نه سوا بله چاره نه لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان امنیتي چارواکو منلی چې د بادغیس او تخار په ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو 11 عسکر وژل شوي او 8 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي. د بادغیس ولایتي چارواکو ویل چې 13 شپه د اوې کمدي پولیسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو باندې د طالبانو په برید کې 11 عسکر وژل شو. د تخار ولایت د پولیسو ویان خلیل اسیر هم امریکا غږ آشناتی ته وویل چې 13 شپه طالبانو د خواجه غار په ولسوالۍ کې د قنداري په کلي کې 8 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي او د هغوی مړي سوځولي، خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په بامیانو کې د سخت وچکالۍ له امله 50,000 کورنۍ له سختو مصیبتونو سره مخ شوي دي. چین په خپله خاوره کې د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو د روزلو پلان لري. دغه خبره نن د پنجشنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس په بیجنګ کې د افغانستان د سفیر جانان موسازی له قوله کړې. موسازی وایي چې چین د القاعده او داعش په ضد د جنګ په خاطر د افغانستان سره په نظامي برخه کې همکاري پراخوي. د هلمند ولایت د سولې د حرکت غړي چې څومره مخکې اله کابل نه د مزار شریف، قندوز او ځینو نور شمالي ولایتونو په لوري حرکت کړو، د سمنګان ولایت مرکز ایبکو ته رسیدلی دي. د دغه حرکت یوان بسم الله وطن دوست امریکا غکته ویل
د جګړې شکل اړخونه افغان حکومت طالبان باید د سولې د خبرو اترو لپاره یو ځانګړی ځای ولري. درېمه ماده ده چې افغان حکومت او طالبان باید موافقه ته ورسیږي، یو ګډ نظام رامنځته کړي.
په دغه سیمه کې د امریکا غږ د تلویزیون خبریال بیژن په خپل رپورت کې وایي چې د خلکو تقریبا 300 کیلومتره لاره پیاده وهلې ده. جمهور رئیس ټرمپ د نیوی ټایمز ورسپان نه غوښتي چې د فدرالي حکومت د هغه نامعلوم مقام نوم ورته په ګوته کړي چې په ورسپانه کې د هغه په ضد یو اوږده مقاله لیکلې. د رپورت تفصیل له شافی سردار نه واورئ.
د ټرمپ د ادارې دغه لوړ پوړي او برحاله مامور چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د نوم له افشا کولو څخه ډډه کړې، په دې مقاله کې لیکلي دي چې کله خو د جمهور رئیس ټرمپ ځینې پالیسۍ او له احساساتو څخه ډک احکام دومره نامناسب وي چې د سپینې ماڼۍ او کابینې لوړ پوړي غړي یې د عملي کېدو مخه نیسي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او خارجه وزیر مایک پامپیو چې د ټرمپ نږدې انډوالان ګڼل کیږي وایي چې دغه انتقادي مقاله دوی نه ده لیکلې. د دې مقالې لیکونکي د ټرمپ په اړه دا انتقادي مقاله په همغه ورځ لیکلې چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل حکومت د شو کارونو په اړه په سپینې ماڼۍ کې وینا کوله. د دغه لوړ پوړي مامور په قول د اساسي قانون د 15مې مادې لمخې کانګرس کولای سي چې یو برحاله جمهور رئیس له خپل دندې څخه برطرف کړي. ورسپانې تر اوسه جواب نه دی ورکړی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د شمالي او جنوبي کوریا مشران د روانې میاشتې تر مې پورې د مالي غونډه کوي. نور تفصیل د نشابې اشنانه واوري.
شمالی کوریا نن د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون به د سپتمبر تر 15مې پورې په پیونګیان کې د جنوبی کوریا له جمهور رئیس مون جی اون سره د دریم ځل لپاره عالی غونډه وکړي. د شمالی کوریا مرکزی آژانس رپورت ورکړ چې کیم جونګ اون غواړي چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې او امن په زانګو بدل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي چې شمالي کوریا خپل ټول اټومي وسلې د ټرمپ د حکومت د دورې له ختمېدو مخکې تباه کړي. د ښاغلي ټرمپ د کار دوره په 2023 میلادي کال کې پای ته رسیږي.
او د تیرو څو ورځو په موده کې په آزاد مارکیټ کې د ایراني ریال ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې زخ زیات را لوېدلې. یو امریکایي ډالر دا وخت د 1,00,000 ایراني ریالونو سره تبادله کېده. دا د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وایي پر ایران د امریکا بندیزونو له دغه هیواد نه وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو بهیر ګړندی کړی. بلخوا د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي وچکالۍ په 70% افغانانو اخیسته کړی. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر پیلیپو ګراندی چې نن د پنځمې په ورځ د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال مارک لاوک سره یو ځای په کابل کې افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې خبري اعلان سره خبرې کولې ویل چې پر ایران د امریکا نو بندیزونو په دغه هیواد کې پر مشتو افغان مهاجرینو هم اغیزه کړې ده.
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د زونو د لګیدلو او د ایرانی ریال د ارزښت راپریوتو له امله ډیرو افغانانو اقتصادي ملاتړ له لاسه ورکړی دی او د همدې امله موږ ګورو چې د مهارت لرونکو افغانانو په ګډون په زیات شمېر خلک د دې لپاره چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړي له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر ویل چې کابل ته راتګ وړاندې له ایران څخه لیدنه کړې وه. هغه ویل نن د پنځشنبې په ورځ په پاکستان کې د ډېر افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې نن سبا په ایران کې د 1 میلیون څخه یو څه کم افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو اوسېږي، خو د 1.5 میلیون څخه تر 2 میلیونو پورې نور افغانان یا په دغه هیواد کې پر افغان پاسپورټونو د اوږدې مودې د اوسېدانې په ویزو او یا له قانوني اسنادو پرته اوسېږي. همداشان ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر د شمېرونو پر اساس 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او له 1 میلیون څخه یو څه کم پرته د قانوني اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر وایي چې هم ایران او هم پاکستان هڅې کوي چې په خپلو هیوادو کې قانوني اسنادو نه لرونکو افغانان ته د کارتونو په ویشلو د هغوی اوسېدانې ته قانوني بڼه ورکړي. پیلیپو ګراندی په دې برخه کې د دغو دواړو هیوادو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر یو شمېر اروپایي هیوادو څخه افغانستان ته د افغانانو د خوښې پر خلاف د ستنولو په مسله هم خبرې وکړې. ویل چې وطن ته د افغانانو ستنولو پریکړه د هیوادونو لخوا کیږي او د هیوادونو په پریکړه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنري ښکیله نه ده.
یونیسار هغوی ته مشوره ورکوي او هغوی ته زموږ مشوره دا ده چې کله پریکړې کوي نو هغوی دې د افغانستان حالاتو ته پاملرنه وکړي، په اساسي ډول امنیت ته، لکه هغه څه چې تېره ورځ پېښ شول. ورسره امنیت، وچکالي او لوږه په حقیقت کې لوږه د ناامنۍ زیږنده ده.
A result of insecurity.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو او په ټولنه کې د بیرته مېشته کېدو په برخه کې د افغان حکومت پر پلانونو هم وغږېده او ویل چې په تېرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دې د ګڼي چې افغان مهاجرینو ستنیدو لپاره افغان حکومت اساسي پلانونه ترتیب کړي، خو هغه ویل چې اوس د دغو پلانونو د پلي کېدو وخت راغلی دی. دغه خبري کانفرانس ته د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاوک په خپله وینا کې ویل چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کی جګړې وی چې لامل ډیرو افغانانو په خپل هیواد کې سولې نه ده تجربه کړې. هغه په افغانستان کې د مرستې رسونې د کارکونکو په وضعیت هم خبرې وکړې او ویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې کارکونکو په ډیرو سختو شرایطو کې اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چاري پر مخ بیایي. د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویل چې سږ کال تر اوسه په افغانستان کې د مرستې رسونې 3 کارکونکو وژل شوي او په لږو نور تختول شوي او یا ځورول شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې وچکالی په حق له هم خبري وکړي او ویل چې رواني وچکالی د خلکو پر ژوند ډیر اغیزه کړې ده.
یو مسله چې دا هیواد ورسره مخ دی هغه وچکالی ده. د دغه هیواد بیا سلنه تر اغیز لاندې راوستې ده.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په تیرو میاشتو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وچکالی ځپلو سره د مرستې لپاره 130 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي چې د وچکالی ځپلو د ژوند د ښه کېدو په چارو به مصرف ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبه ورځ د خونړۍ پیښې د قربانیانو رسمي شمیره خبره کړې او وایي د دوه خبریالانو په شمول 6 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې پرله پسې چاودنو له امله په ټپیانو کې 6 خبریالان هم شامل دي. سمیم فرامرز هغه خبریاله وو چې د تیرې ورځې د لومړۍ چاودنې د قربانیانو د راپور ورکولو په وخت کې په 2 چاودنه کې ووژل شو. خپله او همکاري رامز احمدي وژل شوي وو چې جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د خبریال سمیم فرامرز کورنۍ وایي امنیتي ځواکونه باید د خبریالانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. پاموکی پا دیارا ده حکمت سروش رپورت ده.
تلو نیوز خبریال سمیم فرامرز هغه چې پرون د کابل د دشتی برچی په سیمه کې د یو ځانمرګ برید د خبری پوشش لپاره تللی و او په ژوندۍ بڼه یې د پیښ په اړه راپور ورکاوه. د خپل همکار رامیز احمدي سره یو ځای په دویم برید کې ووژل سو. د هغه کورنۍ او دوستانو ته دا درد د زغملو نه دی.
ډیره دردناکه ده. اصلا نه پوهیږم چې څه ووایم او څنګه یې بیان کړم. ډیره دردناکه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې تر یوه برید وروسته په بل کې خبریالان په نښه کېږي. د تېر اپریل میاشتې په وروستیو کې د کابل د ششدرک په سیمه کې په یو ورته برید کې نه خبریالان ووژل سول. د تلو نیوز له مسؤل څخه مې وپوښتل چې ولې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه نه کېږي او تر برید وروسته سمدستي د پیښې ځای ته لیږل کېږي.
زموږ دوه همکاران چې تېره شپه شهیدان شول دواړو امنیتي زرۍ لرله، خو د چاودنې څپه دومره قوي وه چې زه کله د پیښې ځای ته ولاړم څو تنه چې هلته و ژوندې له لاسه ورکړی وو. تل باید هڅه وشي چې خبریالان په داسې پیښو کې تلف نه شي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی. اوس د دې وخت نه دی چې ووایي چا غفلت کړی چا نه. د خبریالانو ژوند باید وساتل شي.
په داسې حال کې چې د افغان چارواکو او یو شمېر رسنیزو بنسټونو ترمنځ د بریدونو د خبري پوښښ پر سر بحثونه روان دي، د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي چې په دې اړه باید د افغانستان وضعیت ته په کتو سره یوه تګلاره جوړه سي.
لایف نشرات څه ده یا ژوندۍ نشرات څه ده؟ دا د خلک حق ده چې د دنه باید مستفید اوسي او استفاده وکړي. بل مسله دا ده چې د خبریالانو ژوند هم ډیر مهم ده. د لایف نشرات نه د خبریالانو ژوند ډیر مهم ده. دوی هم باید په دې اړه خپل حق نه استفاده وکړي. نو یو واحد گفتمان ته مونږ باید ورسیږو.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې پارک کې په یو سیمینار کې خبرې کولې، د تېرې ورځې د بریدونو په اړه وویل چې د مذهبي یووالي او زغم دښمنان به هیڅکله د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو موخې ته ونه رسیږي.
وحشي ترهګر او د هغوی ملاتړي باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولی چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د سمیم فرامرز د کورنۍ په خبره چې هغه ویل دا یې د کار پیل دی او غوښتل یې د ماسټري کولو تر څنګ په خبریالۍ کې پرمختګ وکړي، خو پرونی برید یې ټول ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خبریالانو د مستقیم برید په عکس العمل کې په کابل کې د خبریالانو پرس کلب د شهیدو د وژل شوو خبریالانو لپاره د 40 کاله تنخواه غوښتنه کړې. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د پرس کلب د غوښتنو او د خبریالانو د کاري مسؤلیت او فزیکي خوندیتوب په اړه په کابل کې د کابل پرس کلب د مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
تسل صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته یو پوښتنه ورسره کوم. وخت کله کمی پیښې کېږي او ولسم په تمه چې رسنۍ معلومات ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې په خپله ژورنالستان یا خبریالان د ځان د خوندي ساتلو دپاره څه باید وکړي؟
لویه خبره خدا ده چې هغه بې اعتباري چې د رسنۍ او د حکومت ترمنځ رامنځته شوې ده، سبب یې دغسې کېږي لکه چې زموږ د تېرې ورځې پیښې په اړه باندې اوس ټوله میډیا ګډه ده، ټول حکومت ګډ دی. ولس درسته ده چې معلومات تړتیا لري او خبریال مجبور دی چې معلومات خپاره کړي، خو تر هر څه نه د خبریال ژوند مهم دی، نه د خبریال ریپورت. کله چې خبریال ساحې ته ځي، یعنی هغه ته په کار نه ده چې هغه د هغه نږدې ساحې ته ورشي چې هلته د بل برید یا د تهدید دغه موجودی ګواښ موجودی. که حکومت په وخت باندې او دقیق معلومات ورکولی، خبریال به نه مجبور کېدی چې هغه ساحې ته تللی. هغه بې اعتباري چې وجود لري د هغې د رافع لپاره خبریال مجبور کېږي چې هلته ځي. او له بل اړخه د رسنیو مالکین هم تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې خبریالان په منفي رقابت کې سره واچي. بعضې وخت خبریالان منفي رقابت کوي چې زه باید اول راشم بیا له دغسې بدو پیښو شاهدان اوسو. نو که خدای مکه وضعیت په دغه رقم باندې روان یې، خدای مکه زه مطمئنم چې د د د د بلې بدې یا د نورو بدو پیښو شاهدان به هم وس خدای هغه سي نه کوي. په کار دا ده چې د رسنیو مالکین د رسنیو هغه نیوز مدیران چې هغه په دفتر کې ناست دي خبریال اول صحیح ته ما پرېږده، بیا چې صحیح ته پرېږدي لوی لینز والا کمرې ورته ورکه زرې ورته ورکه لکه څنګه ایمنی اسکر چې هغه اغوستی هم وو لنیکه بخته. یعنی هغه احتیاطي ګامونه چې خبریال مجبور دی هغه واخلي، هغه د رسنیو مسولیت دی هم چې هغه باید ټرین کی، هغه باید وروزی، هغه باید صحیح ته ځي.
د تاسو په دغه روزنی برخه ته راځم غواړم چې مفصل ستاسو نظر په واخلم. د امنیتی روزنی برخه ته خدای یو ټکم ډیر مهم ذکر کو چې امنیتی ادارې کشفی ادارې باید هغه ساحه معلومه کی چالت خطر موجود دی کنه. پر صورت راځم ستاسو د خپل د پریس کلب یو غوښتنه ته، تاسو د شهید خبريالانو د لپاره د شل کال تنخواه غوښتنه کړې ده، دا غوښتنه تاسو د چانه کړې ده او څومره د عملی کېدل وړ خبره ده؟ ځکه دایم یو مهمه برخه و
و پریس کلب هم دا غوښتنه کړې ده چې د هغه خبريالان چې قربان شوی دغه کورنۍ ته شل کال لپاره تنخواه ورکړي. د شهید فرامرز همدارنګ د شهید احمدی کورنۍ باندې تلو نیوز یا بل رسنۍ چې دغه کارکون کې شهیدان کی هغه مالکین کېدای شي هغه ته د پیسې دومره نه وي کدا ورکړل شي، نو دلته به رسنۍ خپل هغه مسولیت ادا کړي چې بیا به په بې باکۍ باندې خبريال صحیح نه استي، بیا به بغیر له دې چې ال پیښه وشو کیمرا واخلو وزغل ریپورت راوړ بیا په دې باندې د سپریکړه بزر نه کی. او بل هغه پیسې چې مثلا خدای مکه خدای مکه خبريال د لاس ورکو دغه د شل کول لپاره موږ باید تنخواه ورک ترغینه دا خده چې دغه امنیت ته جدي پاملرنه وکړو. دا یو چې عملی کیږي کنه دا کار ستاسو د اشنا صاحب، تاسو مرسته کولای شئ په دې کې، تلو نیوز مرسته کولای شي، نور رسنۍ حکومت مجبور دی چې فشار راوړي په دې رسنۍ باندې چې مجبور شي چې دغه د پریس کلب غوښتنه یا د نور دا یواز موږ غوښتنه ده، زموږ د سلګونو عذاب
غوښتنه ده. خبریا تسلسل دي د پاره چې ستاسو هغه مهم ټکی ما وزندو هغه امنیتی روزنی برخه غواړم هغه اوس مطرح کوم چې وخت کم دی. خبريالانو ته تاسو د جنگي ژورنالیزم موږ ورته عمومي وي او خدای د جګړو د ساحونه چې راپورونه ورکي خصوصا مستقیم په دې وخت کې ځنې امنیتی مشورې او لارښوونیم خبريالانو ته کیږي، تاسو ولې دا ضروری ګڼئ یو جزئي، او دویم دا چې دا څومره د دې مرګ ژوبلو په مخنیوي کې مرسته کولای شي فکر کوي خصوصا د افغانستان اوسنیو حالاتو؟
اول خو کله چې مشوره امنیتی مشوره یو خبريال ته درسته ورکړل شي هغه کولی شي خپل ځان خوندي کی، کغه ته درست ټریننګ ورکړي هغه کولی شي خپل ځان خوندي کی لختر لګه درسته چې مرګ برازي. اما دا نن زده ځان کې صدر ته کومه تم خپل امنیتی مشورینو چې تاسو ما زی په موټر کې، په خپل موټر کې نه دی، زه په ټیکسي کې راغلم، دا احتیاط دی چې باید احتیاط وکي. او همدارنګه بل برخه چې تر ټولو زیات مهمه ده چې هغه د ټریننګ او د مسلکی تو برخه ده. زموږ یو شمیر خبريالان متاسفانه لا هم ډیر مس لکی نه دی او لا هم امنیتی برخه کې کمزوري دي، نه پیږي ځکه هغه مشاورین نه لري، هغه رسنۍ دوی ته صحیح ټرین نه ورکوي. تر ټولو یو بل مهم ټکی دا دی چې زموږ د افغانستان ملي امنیت اداره چې اوس نیکه مرغه مضبوطه اداره ده، دوی کولای شي چې دغه ستراتیژیزو پیښو دی بخبري د دې مخکې له مخکې نه مخنیوي وکړي، هغه ساحه چې انسداد رامنځته کی ته خبريال پرې نه خودل شي چې صحنې ته ورشي ریپورت راوخلي.
مننه تسلسل نه ډیره مننه کوم من بلنه منه لیو
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د سټډیو نه اوري. واشنگتن له اسلام آباد او غوښتل چې د ترهګرو په ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیم میټس نن په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیم میټس مخکې هند ته رسیدلی وو او مایک پامپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نیو ډیلی ته ورغی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په هند کې د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو تود هرکلی وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم ماتس نوې دیلی ته په سفر کې نن داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا پر هند حساس پوځي سامانونه خرڅولی شي.
د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سره سره د ګډو عملیاتو، دفاعي، تجارت، ټکنالوژي او په صنعتي ډګر کې هم اړیکې پراخوو.
هند پلان درلود چې له روسیې څخه د اس 400 ډالر دا فیاوا پرمختللی راکټي سیستم وو تیری. امریکا له هند غوښتي چې په دغه معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله ښایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخ شي. بلخوا د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې خبرې هند او پاکستان ته د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر مهمه موضوع ده.
هغه کار چې موږ ټول پوهیږو چې اړتیا ورته لرو هغه په افغانستان کې د سوله ایز حل دپاره د لارې موندلو هڅه کول دي. دا به یقینا افغانستان ته ګټه وکړي، خو تر څنګ امریکا او پاکستان ته هم ګټور دی. زه هیله من یم چې نن چې موږ کوم بنسټ کېښود هغه به په بریالیتوب د پرمختګ دپاره شرایط برابر کړي.
د مایک پامپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدام وکړي.
کله چې غوښتنې ماته راجع شوې چې که چیرې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي نو د پاکستان مرستې ته به اړتیا وي، یقیناً چې پاکستان به خپل نقش ادا کړي او یو مثبت نقش به ادا کړي.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د څو ناکامو هڅو وروسته ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پایل واقعي فرصت را رسیدلی دی.
د افغانستان د ټوټه ټوټه کېدو اندېښنه موجوده ده. ښایي افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، نو ځکه د ټولو هغو قدرتونو پام یې ځان ته جلب کړی چې په افغانستان کې ګټې لري. اوس یو فرصت شته او زه فکر کوم په پاکستان کې نوی حکومت یو فرصت لري چې خپل ستراتیژۍ باندې له سره غور وکړي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس به نن پنجشنبه په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره په نورو موضوعاتو هم خبرې وکړي، خو تمرکز به پر افغانستان وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د روانې خبرونه وروسته رپورت. جمهور رئیس جنرال ترامپ تیر ماښام د یو پیغام په ورکولو سره له نیویارک ټایمز نه غوښتي چې د ده د ادارې ناڅرګند غړي دي ډېر زر د څېړلو لپاره وسپاري. پامو کې په دې اکله رپورت ده.
جمهور رئیس ترامپ د نیویارک ټایمز د مقالې په اړه چې ویل کېږي د هغه د ادارې یو ناڅرګند لوړپوړي چارواکي لیکلی له غوسې ډک غبرګون وښود. ادعا داده چې جمهور رئیس ترامپ تر ټولو بدې ضربې د خپلو کارکوونکو لخوا چې فاسد شوي ګوري. جمهور رئیس ترامپ له ټویټ مخکې یو ډول شک کړی و چې آیا واقعا په اداره کې داسې لوړپوړي چارواکي شته او یا هم نیویارک ټایمز یو ځل بیا د یوې جعلي منبع ښکار شوی دی.
دا هغه څه دي چې باید ورسره مقابله وکړو. تاسې پوهیږئ درواغجنې رسنۍ موږ او تاسې له داسې حالت سره مخ کړو. زه باید ووایم دا واقعا افتضاح ده. دې کارونو د بشپړېدو په برخه کې هیچ چا تر دې ادارې ډېر کار نه دی.
جمهور رئیس آن په هغه ورځ چې ګڼ شمېر پوځیان میلمانه ول وویل چې د بې اساسه مقالې تر شا دی و ناڅرګند کس لاس دی. د مقالې لیکوال ټرمپ بد اخلاق او په ټول کې د تجارت او دیموکراسۍ ضد بللی دی.
راپور معتبر دی. کوم کسان چې هلته وو او نوموړي دا خبره کوله په دې پوه شول چې باید په داسې وخت کې هلته نه وای، ځکه نوموړی په دې وخت کې د هیواد په اړه خطرناکې پرېکړې ما ولوستله خو نه پوهېږم چا لیکلې.
د نیویارک ټایمز په مقاله کې د جمهور رئیس ټرمپ ټوله اداره نه ده غندل شوې، خو داسې شکونه یې رامنځته کړي چې لیکوال داسې یو کس دی چې په ټول کې د جمهوري غوښتونکو د اجنډا ملاتړ کوي. دا مقاله د ویرې په نامه د باب وډوارد په نوي کتاب کې چاپ شوې او د ټرمپ خپل کارکوونکي په دې تورن کړي چې د هغه له میز څخه مهم اسناد غلا کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ دا کتاب یوازې د افسانو کتاب بللی دی.
څو مهم خبرونه یو ځل بیا. د طلوع تلویزیون د وژل شوي ژورنالیست امین فرامرز او کمرمن رامز احمدي مړي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي ویلي دي چې د افغانانو د نه ختمیدونکو مصیبتونو پای ته رسول د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې یو نامعلوم لوړپوړي مقام د جمهور رئیس په خلاف په نیویارک ټایمز کې انتقادي مقاله چاپ کړې ده. په بامیانو کې د سخت وچکالۍ له امله 1500 کورنۍ د سختو مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. چین په خپل خاورې کې د افغانستان د ملي پوز عسکرو ته روزنه ورکړي. د خبره نن د پنځشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس په بیجینګ کې د افغانستان د سفیر جانان موسازی له قوله کړي، خو کله چې اژانس په دې اړه د چین د دفاع د وزارت نه پوښتنه وکړه، د تفسیر کول نه ډډه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سواراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامان نن د پنځشنبه په ورځ په نیو ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو مایک پامپیو او جیمز میټس سره یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې سپای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.